هاقد الله فاكنم دا
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دي؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. در منوردونکو خای تاسو هم لیدلې وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکس خپات میراث کې حق وغوړي، بیا پلار غنې لاغې سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکه وی چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
حال دا چې هغوی به هدا مجبور هم وي.
یو رور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوت خور راغله لمنه حق واخیسته، دا بې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول دا کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو او موږ د الله پاک له هغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په هغه باندې ایمان راوړل او په هغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چیرې یو څوک کېږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوي صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متناسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې د خبرې څوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې اتره نه ده چې ګواهي غادي د ورور لپاره بې نګي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، حداقل تر یوه حده پورې خو هغه د هغې د ژوند اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بې خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی وای خله، له بل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي. بیا نو امدا خځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن وو دارایي وو زمکه د شان دولته ته باور وکړي چې دا جلکې چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیم کړئ زما حق بچی دی. نو اما هغه چې یو بل ته وکتل او بل اخر ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود، د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړي نه باید دی واخلي، ځکه ژوند دی ښه دی. ما چې خدای ته بد دي که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازې کنه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی، هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې نه یادوو. خو دوی خواته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا، دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر بارسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شوم قیدا نور خلک چې اوس بل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي هغوی به څه وکړي که دوی دغسې یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم دي او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي، دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي میراث، خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده یې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه غونډه امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي، اوس وزارت زنا نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي، هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده. دوی یا د امید یو دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده، ډاډ نه لري په خپل ژوند کې، همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زغمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپلواک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړي دي. د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور خور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه وو باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري، حق نیم ورکړل شوی ده. ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده، او بل خوا نه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي یو حق د میړل کور نه اخلي دا سره یو ځای کو او دا د ژوند مصارف د زندگی د مریضی د خوراک د پوشاک د سرپناه دا ټول سره یو ځای کی نو د کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتیږي.
بله په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور دي اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغه سي وخت کې یو شمیر کورنۍ خپل خور لور ته چاغه واده سوي د خپل حق نه ورکي. په دې اکل تاسو وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده ته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله دا ډول نارینه و تا بچه ویل ولری تاسو چه پسترگو باندی وینی چه یا خوری لوری احتیاج لری دقیقا وقت دا چه باید مرسته و سرویسی حقی وار کرلسی پرتل حق نه نور مالیک مرسته و سرویسی مگر دوی نکی حال دا چه وینی پسترگو تاسو با دست دول کسانو تا چه ویا؟
دا دول کسانو تا دیر خلاره دا استاسو در سالون طریقه دا مغلای مامان له طریقه او زین نور کم مشرال چې دی چې اوی په عامه پوهاوی کې وند لري باید پوشي. یو زین هغه دادی چې دغه کم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق درکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چیرې ته غواړه چې د پلار د ژوندوني کې یا بال ژوندوني چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله واوسي نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکوي. هغه نیک سلوک کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان واوسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت یې دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي په هغه سره د هغه لاس نیوی وشي نو د هغه حمایت وشي. خو که چېرته کوم خلک د پلار اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري خپل
په دپا په اړه. اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولای خپل حق نسی غوښتلای بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه یې د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په ګریوان کې کټه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید خپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي. هر میرمن
یا خور کولای شي چې مراجعه وکړي. ول متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځانته ننګ او آر بولي، نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي یا مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره یا مخاوند سره خبرې وکړي، تر څو د هغه حق واخلي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خویندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چوچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا له حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي، راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیست دا حق، یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي، او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم دي نو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابدیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خپل احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
بله، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپل واک هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه په مجموع کې هغه خزه لوري کې هغه خزه المسیوی کې هغه خزه میرمنوی او هغه خزه خوروی هغه خزه موروی چې نومې خزوی او د اناسه طبقونه وی الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی دا لذکر مثل حظ الانثيين و دې نارینه لپاره به هغه حصے چې خزه ته ورکړل شوی دا دغه دوه برابر کچیرته د خورورور په داسې حالت کې وی چې هغه نارینه دوه برابر دي خزه واخلي همیشه نارینه دوه برابر دي خزه نه اخلي کله نارینه د خزه نه کم واخلي کله نارینه د خزه سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابر دي خزه واخلي نو د خزه حق الله معیار ګرځولې دا مقیاس ګرځولې دا د نارینه د حق لپاره یعنی کچیرته د خزه حق نه وي د نارینه حق بيخي کېدنه ځکه الله هغه اصل وزن د خزه میراث ګرځولې لذکر مثل حظ الانثيين د نارینه لپاره به دوه برابر حصے دي خزه اينو دي نو ورکول دا ډیر ستره ګناه ده دا درې ګناوي لري لمړی ګناه دا ده چې حقوق العباد د بلچا حق تلفول دي ځکه دا میراث د خزه حق ده او د بلچا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده دوهم حق د الله جل جلاله نه فرمانی ده چې الله وي ورک او تی نو ورکه او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمره او امیرانو وقتن فوقتن احکام صادره او حکم کوي له صدر اسلام نه شروع ل ابو بکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې دي مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره ای او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي د نافرمانی د نور کول د خزه ته حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نه ور کوي همدا رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندې او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نور کوي سیا خاون مثلا د خزه حصے نه ور کوي یا د رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حسن ورنکی او ویس په میترن د ټوله کبیره ګناه ده الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګناه ده الله لدین منی کړی دي او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکي چې مهنت او احسان دې نه بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دي نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې دیونې خبرونه تر بیا خې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګي د جغرافي مضمون ورده د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته د چمتو شوی خبرونه له ازادي رادیو خبريږي د وم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم تیر درس کې خون کې مکتہ د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم وورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي د دې پښتنو جواب د خونکی په بیان کې اورو
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا اوبو خاوري لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده د ځمکې خاوره د نباتاتو تکه ځای دي او په کې بیلابیل غذایی توکي شته دي افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لوی وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپووزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیست. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خونکې مکته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خند سره مخ شي. سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې ترکومه د افریقا ستونزې ورحل کړي. د پښتنې بخون کې په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دي. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6,5 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه یوادونه چې د مدیترانې سمندرګي شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او شې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستی دی، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د بطلاکونو شتون دی. بطلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښینی او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدی او ورولویدی کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بطلاکونو شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته، ځکه چې هلته بطلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګۍ د اوبو سوروالی د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي، چې دا د ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتلی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خپرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
تولش بجارم سيد عبد الخالي تولش بجارم سيد عبد الخالي تولش بجارم سيد عبد الخالي تولش بجارم سيد عبد الخالي